السلام علیکم ستړي مشهده ما خام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانګ زایم د میر احمد صافی په تخنیکی هم کاری د ازادي رادیو د خبری مجلې تاسو خرغلاست وایم وړاندې په پروګرام کې مدثر موجود ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استاذي زلمی خلیل زاد خپل ووم سفر پیل کړی او یو شمیر افغان سیاسي څیرې ټینګار کوي چې د باید تر ډیره د افغان حکومت او طالبانو پر رسمي مذاکراتو تمرکز وکړي. اسلامي دولت ډلې یا داعش په سریلانکا کې د یکشنبې ورځې خونړیو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی. په دغو بریدونو کې چې په کولمبو او بهر شوي دي 310 کسان وژل شوي او څه باندې 500 نور ټپیان دي. نور مسایل هم لرو خو تر هرڅه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلالزی وایي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون په کندهار کې د ولسی جرګې د انتخاباتو پایلې اعلان کړې. د انتخاباتي شکایتونو درویدو کمیسیون وایي د جمهوري ریاست لپاره د ټولو کاندیدانو په اړه یې دقیق معلومات راغونډ کړي او خپل رپورټ یې د انتخاباتو کمیسیون ته سپارلی دی. او د چین حکومت د امریکا د وروستۍ پریکړې په اړه چې د ایران د تیرو د وارداتو په تړاو یې کړي سخت غبرګون څرګند کړی دی. خبر نو واوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن په کندهار کې د ولسی جرګې د انتخاباتو پایلې اعلان کړې. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون په حواله له کندهار یوولس کسان کامیاب شوي دي. سید مقتدا میران، محمود خان نصرت، روح الله خانزاده، سید احمد خادم، کل احمد کمین، سید احمد سیلاب، خلیل احمد، مجاهد محمد عارف نورزی، فریبا احمدی کاکړ او ملالی اسحاقزی تر نورو زیاتې رایې ګټلې دي. د کمیسیون مرستیال ویان زبیح الله سادات نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د کندهار ولایت فایل وروستۍ کړي او منتظر دي چې ټاکنو شکایتونو کمیسیون د پات ولایتونو وروستۍ فایل لکه څنګه چې ژمنه کړې وه د خپل ژمنې سره سم باید دوی دغه پات ولایتونو وروستۍ فایل موږ ته راستولي وي. اما تر دغې دمه پورې زه ستاسو سره خبره کوم د پات ولایتونو وروستۍ او نهایي فایل له موږ سره نه دي شریکې شوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې څلور ولایتونه او د کوچیانو حوزه لا پاتې دي. د افغانستان د دولت د پارلماني چارو وزارت ویلي چې د راتلونکي پنجشنبه په ورځ به نوي ملي شورا پرانیزي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو درویدو کمیسیون نن اعلان وکړ چې جمهوري ریاست ته د کاندیدانو د ټولو کاندیدانو اسناد یې وکتل او خپل رپورټ یې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته واستاوه. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون منشي محمد قاسم الیاسی نن په کابل کې خبریالان ته وویل چې د هر کاندید په اړه یې کره معلومات راغونډ کړي او دولتي ادارو ته یې سپارلی دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ازادي راډیو ته ویلي چې دا نوې موضوع ده. دوی به دا لیستونه او رسیدلي معلومات په دقت مطالعه کړي او بیا به د اعلان پریکړه وکړي. په افغانستان کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې په وروستي وکال کې د ملکي تلفاتو شمیر 19% لوړ شوی. د کمیسیون مشر سیما سمر نن په کابل کې خبریالان ته وویل چې د ملکي تلفاتو د لوړېدو یو اساسي عامل د وسلوالو طالبانو حملې دي.
در سال 1397
دوای متاسفانه په 1309 هجری لمریز کال کې 1212 تنه وژل شوي او زخمیان شوي. موږ سره د سبڅو اسناد پر اساس 3022 تنه وژل شوي او نور زخمیان دي. د سیمه سمر په وینا د تلفات او 1% د افغانستان د حکومت او د بهرنیو ځواکونو د عملیاتو له امله پیش شوي دي. د افغانستان حکومت یا طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه ویلي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د محتاجو انسانانو 60% ماشومان دي. د کوچنیانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو نړیوالې ادارې نن د افغانستان له حکومت سره یو ګډ ورکشاپ پیل کړ څو د کوچنیانو د خوندیتوب او مسؤلیت نوې ستراتیژي جوړه کړي. د دې ادارې په وینا په دغه پروګرام کې به پر داسې لارو خبرې کېږي چې د افغانستان د شرایطو مطابق په بیړنیو حالتونو کې له کوچنیانو سره مرسته وسي. په افغانستان کې کار ته د کوچنیانو مجبوره کول، جګړه، جبری ودونه، د کوچنیانو سره جنسي تشدد او سوء استفاده څو مهمې ستونزې دي. په سریلانکا کې د وروستیو حملو مسؤلیت د عایش اخیستی دی. په سریلانکا کې د تیر یکشنبې په ورځ 914 وشوې چې 310 تنه پکې وژل شوي او 500 تنه زخمیان دي. د سریلانکا په پلازمینه کولومبو کې پر کلیساو او لوکسو هوټلونو د دې چاودنو مسؤلیت د سریلانکا حکومت د افراطي اسلام پالو پورې وسیمه ایزه ډله جماعت و توحید الوطنیه باندې ورچولی و. په سریلانکا کې نن د قربانیانو د درناوي لپاره ملي ماتم او بیړنی حالت اعلان شوی دی. د هغه هیواد ټول ولس نن درې دقیقې سکوت وکړ. د چین حکومت د واشنگتن د دې پریکړې پر ضد چې له ایرانه د تیلو پر یو شمېر واردونکو هیوادونو به بندیزونه ولګوي سخت غبرګون څرګند کړی دی. چین خبرداری ورکړی چې دا کار په منځني ختیځ او د تیلو په مارکیټ کې بحران لا زیاتولی شي. سپینې ماڼۍ پرون اعلان وکړ چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پریکړه کړې چې د معافیت هغه مهلت به چې د ایران د تیلو یو شمېر واردونکو ته ورکړ سوی و نه تمدیدوي. د امریکا حکومت چین، جاپان، جنوبي کوریا، هند او ترکیه ته د ایرانه د تیلو د واردولو لپاره معافیت ورکړی و. خو سپینې ماڼۍ د یکشنبې پر ورځ وویل چې دا مهلت د مې میاشتې په دوهمه پای ته رسیږي او جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ یې نه تمدیدوي. او د شمالي کوریا دولتي رسنیو نن تایید کړ چې د کمونست رژیم مشر کیم جونګ اون به ډېر ژر روسیې ته ولاړ سي. د شمالي کوریا د دولتي خبري اژانس په وینا کیم د روسیې د جمهور رئیس په بلنه هغه هیواد ته ځي خو نېټه یې نه ده څرګنده کړې. د روسیې ورځپاڼې کمرسانت نن ویل چې پوتین او کیم به د راتلونکې پنجشنبې په ورځ د روسیې په ولادیواستوک ښار کې سره وګوري.
ازادي رادیو مو خبرونه واوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پانی ازادي رادیو ډاټ کام او فیسبوک پانی فیسبوک ډاټ کام سلاش ازادي رادیو کې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استادی زلمی خلیلزاد خپل اووم سفر پیل کړی او یو شمېر افغان سیاسي څېرې ټینګار کوي چې دی باید تر ډیره د افغان حکومت او طالبانو په رسمي مذاکراتو تمرکز وکړي. یو افغان سیاستوال او د حزب اسلامي مشر عبدالهادي ارغندیوال وایي
ما توجه جناب خلیلزادم به رابطه با مذاکرات مستقیم طالبا و حکومت افغانستان میگیریم، چرا در نهایت امری دو طرف درگیر هستند.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مشر نن په افغانستان کې د 1990 کال په مهال د ملکیانو د مرګ ژوبلې راپورونه خپاره کړل.
در سال 1397 11212 نفر از هموطنهای ما متاسفانه یا به شهادت رسیدن یا زخمی شدند.
سیما سمارو ویل چې مرګ ژوبلې 19% زیاتې شوې دي او په سریلانکا کې د مرګونو بریدونو مسؤلیت داعش ډلې په غاړه اخیستی دی. د سریلانکا دفاع وزیر وایي چې د توندلارو ډلو پر ضد به عمل کوي. دی وایي چې دغه یو پلان شوې حملې وي او ښایي د کرایسټ چرچ د جومات د بریدونو په غچ کې شوې وي. وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې او اته دقیقې دي. راځو لومړی مطلب ته. لومړی مطلب مو دا دی چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون سیمې ته خپل اووم سفر پیل کړی دی. تمه د افغانستان، پاکستان، هند او ځینو نورو هیوادونو ته دی سفر وکړي او پکې به د افغانستان د سولې لپاره نړیوال حمایت راجلب کړي. یو شمېر افغان سیاسي څېرې ټینګار کوي چې افغانستان او سیمې ته د زلمی خلیلزاد دغه اووم سفر باید تر ډیره د افغان حکومت او طالبانو پر رسمي مذاکراتو متمرکز وي. عبدالهادي ارغندیوال او احمد ولی مسعود له ښاغلي خلیلزاد وغوښتل چې د سولې لپاره د سیاسي ملي اجماع د پیاوړتیا لپاره هڅې وکړي. امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه پر یو اعلامیه ورکړه او سیمې ته د خلیلزاد د سفر اعلان وکړ. اکرام الله اکرام په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د قطر د غونډې له لغوه کېدو وروسته د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد افغانستان او سیمې ته خپل تازه سفر پیل کړی. یو شمېر افغان سیاسي څېرې تمه لري چې ښاغلی خلیلزاد به بین الافغاني خبرو ته زمینه برابره کړي. له ډلې عبدالهادي ارغندیوال د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دی وایي د خلیلزاد صاحب راتګ به د راتلونکو ناستو لپاره یوه نوې زمینه سازي وکړي چې کیدای شي په قطر یا کوم بل ځای کې جوړ شي. همداشان موږ له خلیلزاد غواړو چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو پیل ته ډېره پاملرنه وکړي، ځکه په نهایت کې همدا دواړه اړخونه په جګړه کې دي او باید د سولې لاره خپله کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د رواني ونې د دوشنبه په ورځ ویلي چې زلمی خلیلزاد افغانستان، هند، پاکستان، قطر، روسیا او برتانیا ته رسمي سفر پیل کړی. دغه سفر د رواني ونې د یکشنبه په ورځ پیل شوی او د راتلونکي لمریزې میاشتې تر 11مې به دوام وکړي. زلمی خلیلزاد د دوشنبه پورس په خپل ټویټر کې لیکلی چې په دغه سفر کې به تر ډیره د افغانستان د سولې لپاره د نړیوالو د ملاتړ په راجلبولو تمرکز وکړي. ټاکل شوی و چې د تیرې پنجشنبه پورس له کابل یو پلاوی د قطر مرکز دوحې ته له طالبانو سره د مذاکراتو لپاره ولاړ شي، خو د افغان حکومت په وینا دغه ناسته د قطر له لوري لغوه شوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی چې ښاغلی خلیلزاد به په قطر کې په طالب استازو فشار راوړي چې بین الافغاني خبرو ته چمتو شي. بلخوا د احمد شاه مسعود د بنیاد رئیس احمد ولی مسعود ټینګار کوي چې ښاغلی خلیلزاد باید په دغه سفر کې په افغانستان کې دننه سیاسي ملي اجماع ته جدي پام وکړي، ځکه چې راتلونکي بین الافغاني ناستې د قطر د ناستې په برخلیک اخته نشي.
انتظار ما از آقای
خلیلزاد دیوی خلیل خلیلزاد هیله لرو چې ټولو سیاسي اړخونو سره په تماس کې اوسي او نظریات واوري تر څو یو تفاهم رامنځته شي. نو باید په میډیا او سیاسي اجماع ډیر ټینګار وکړي، خو که داسې ونه شي نو که د قطر یا ازبکستان په شان به د سولې نورې ناستې جوړیږي هم له ناکامۍ سره به مخ شي. که څه هم د افغانستان جمهوري ریاست او اجرایه ریاست کابل ته د زلمی خلیلزاد د سفر په اړه څه نه وایي، خو د افغانستان د سولې عالي شورا تمه لري چې پروژې میاشت کې د اوربند لپاره باید هڅې وشي. د دې شورا د مشرتابه پلاوي غړي محمد اسماعیل قاسم یار ازادي راډیو ته وویل دوی ښاغلی خلیلزاد باید په دې دور کې د افغانستان خلکو ته خپله نیک اراده په عمل کې ثابته کړي، د اوربند زمینه دې برابره کړي. دا مذاکرات پیلېږي ځکه خلیلزاد ته د دواړو لورو دریځ معلوم دی. د ډیپلوماتیکو افادو څخه ډډه وشي او پروسه دې په صراحت او صداقت سره پر مخ بوزي. دا په داسې حال کې ده چې د سولې د ټینګښت لپاره د افغان حکومت، افغان سیاسینو، امریکا او د سیمې او نړۍ د ډېری هیوادونو هڅې ډېرې شوې دي. افغانان هم انتظار لري چې له څلوېښت کلنو جنګونو او وینې تویدو وروسته د دایمي سولې څښتنان شي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس هم د افغانستان د پلازمینې کابل په کوربتوب د سولې د مشورتي جرګې د جوړېدو په اړه راپور درته خبرو. د سولې د مشورتي جرګې د جوړېدو کمیسیون وایي یاد جرګې کې د ګډون په هدف د اروزګان ولایت استازي کابل ته رسیدلي او تمه ده په نورو څو ورځو کې د هیواد د ټولو ولایتونو استازي کابل ته راشي. د سولې د مشورتي جرګې د کمیسیون ویاند سید علي کاظمي د سېشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل باوري دي چې دغه جرګه به د مشورو له لارې په هیواد کې د روانو ستونزو او سیاسي مخالفتونو حل ته ګټور لارې پیدا کړي. د چارو پوهان بیا د دغه جرګې جوړېدو پر مخالفینو غږ کوي چې په دې مرحله کې د سیاسي اختلافونو پر ځای ملي ګټو ته پام وکړي. تفصیل د خان محمد سیند په دغه راپور کې.
د سولې په مشورتي جرګه کې د ګډون په هدف کابل ته د افغانستان د ولایتونو د استازو د راتګ لړۍ پیل شوه. د سولې د مشورتي جرګې د جوړېدو کمیسیون وایي د دغه جرګې د جوړېدو لپاره هڅې تیزی شوي او هیله ده چې تر راتلونکو څو ورځو پورې د هیواد د ټولو ولایتونو او په ایران او پاکستان کې د کډوالو استازي هم کابل ته ورسیږي. د دغه کمیسیون ویان سید علي کاظمي د سې شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
لوی جرګې مشورتي کې د تاریخ نوې ثورې 1398 برگزار
د وویل مشورتي لوی جرګه چې د 1390 کال د ثور په نهمه جوړیږي نن د ورزګان له ولایت نه په جرګه کې د ګډون په هدف د خلکو د استازو یو ډله راورسېده. هیله ده په دغه پروسه کې ستونزې حل او یو ښه جرګه ولرو.
جرګې مشورتي خوبه ګلبودا بس.
د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو د کمیسیون رئیس عمر داودزی د روانې اونۍ په سر کې ویلي چې په قطر کې له طالبانو سره د بین الافغاني مذاکراتو له لغوه کېدو وروسته لومړیتوب دا دی چې مشورتي لوی جرګه په ټاکلي وخت جوړه او په هیواد کې روانو ستونزو او سیاسي اختلافونو ته د خلکو د استازو د مشورو له لارې حل لارې وموندل شي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی خو لا د مخه په خپلو ویناګانو کې د مشورتي لوی جرګې په جوړولو بیا بیا ټینګار کړی دی. د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو د کمیسیون د معلوماتو لمخه په دغه جرګه کې به د 30% خزو په ګډون د هیواد د بیلابیلو قشرونو شاوخوا 3000 کسان ګډون وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د یاد جرګې له جوړېدو سره ولسمشریزو ټاکنو ته شاوخوا 8 کاندیدانو خپل مخالفت ښودلی دی. د چارو پوهان وای هیواد اوس مهال له بېلابېلو ستونزو سره مخ دی او مشورتي لویه جرګه کولی شي چې د خلکو د مشورو له لارې دغو ستونزو ته د حل لارې ومومي. سمیم صافی آزادی راډیو ته وویل
مشورتي لویه جرګه د افغانانو لپاره هغه مرجع ده چې د بحراني حالاتو کې سرنوشت معلوم شي. دا یو مثبت اقدام دی چې په زرګونه کسان اشتراک کوي دغه روان حالات ته یو لارې حل وباسي او څوک چې ورسره مخالفت کوي. زما نظر خو دا ده چې راځئ په ګډه لاس سره ورکړي او د دې هیواد او د خلکو لپاره یو سالم امنیت یو سالم قوي نظام جوړ.
د مشورتي لویې جرګې کمیسیون وایي چې د دغه جرګې د جوړېدو له مخالفینو سره یې د خبرو لپاره کمیټې فعال کړې چې وړاندیزونه انتقادونه او نظریات راټول کړي چې د جرګې د جوړېدو د مخه پرې مشورې وشي. خان محمد سین آزادی راډیو کابل.
آزادی خبری مجله اوري.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په تیر یو کال کې په دغه هیواد کې د ملکي تلفاتو کچه 19% زیاته شوې ده. د دغه کمیسیون مشر سیما سمر د سې شنبې په ورځ د یوې خبري غونډې په مهال دا هم وویل چې د ملکي تلفاتو ډیری عاملین طالبان دي. له دې سره د جګړې د قربانیانو د عدالت غوښتنې لپاره یو شمېر بنسټونه له ښکېلو لورو د جګړو د ختمولو غوښتنه کوي. فیروزه عزیزي همدغسې یو بنسټ ته ورغلي چېرته چې د ملکیانو د قربانیو عکسونه او خاطرې په دیوالونو باندې د تصویرونو په شکل باندې نصب شوې دي. د فیروزه ریپورت د یاد بنسټ د یوې مسؤلې په غږ پیلېږي.
کابل کې د هغه بنسټ لیدو ته راغلی یم چې په افغانستان کې د کلونو جګړو قربانیانو عکسونه او ځینې نورې خاطرې ساتلي او ورته عدالت غوښتنه کوي. ویدا احمد د افغان ټولنیز بنسټ مشره ده. هغه بنسټ چې د ویدا په خبره د جګړې د قربانیانو لپاره عدالت غوښتنه کوي. ویدا وایي کلونه کېږي افغانان جګړې تیروي او کال بل ته د ملکي تلفاتو کچه لوړېږي.
زیات عکسونه مو راټول کړي. زموږ هدف دا دی چې په یو ډول د جګړې قربانیانو او کورنیو ته عدالت غوښتنه وکړو. له بده مرغه په دې څلورو لسیزو کې ګورو چې هر ورځ مو خلک په بېلابېلو پلمو وژل کېږي. لومړی د خلق او پرچم جګړه، بیا په کابل کې جګړې پیل شوې، ورپسې د طالبانو دوره کې د خلکو روزګار لا تیاره شو. په دې وروستیو 18 کلونو کې بیا هم زموږ خلکو آرامي تجربه
نکړه. اغلی ویدا د جګړې لخکی لغړ غواړي چې په افغانستان کې د لومړی خو جګړه پای ته ورسوي. کنه نو د جګړې اصول او قوانین دی په پام کې وساتي چې ملکی وګړو ته پکې مرګ ژوبل وانه وړي. تر دې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یونما ویلي چې په تیر 2013 میلادي کال کې په دغه هیواد کې د روانو جګړو له امله نږدې 4000 کسان وژل شوي او 2000 زیات ټپیان شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون نن سه شنبه د یوې خبري غونډې په ترڅ کې په دغه هیواد کې د تیر 1390 مریض کال د جګړې له امله د ملکي تلفاتو شمیرې خپرې کړي. د دغه کمیسیون مشر سیما سمر په افغانستان کې د جګړو له امله د ملکي تلفاتو پر شمیرو اندېښنه وښوده.
در سال 1390
مریض کال کې 12212 تنو ته مرګ ژوبل اوښتي چې د تیر کال په پرتله د شمیرې زیات دي. یعنی په 1390 لمریز کال کې 9413 کسانو ته مرګ ژوبل اوښتي وه، چې په 1390 کال کې هغه شمیرې چې له کمیسیون سره ثبت شوي 3023 کسان وژل شوي او 8180 کسان ټپیان شوي دي.
د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون دا هم وویل چې د دغو تلفاتو عاملین 35% طالبان، 12.9% افغان او بهرني امنیتي ځواکونه، 12.5% داعش وسلواله ډله او د 22% نور بیا نامعلوم دي. د دغه کمیسیون د موندنو له مخې په لومړي سر کې ډیری ملکي تلفات د افغانستان په لویدیز، په دوهم قدم کې په ختیځ او په دریم قدم کې په مرکزي زون کې دي. کمیسیون له حکومت نه غوښتنه وکړه چې د بخښنې فرهنګ پای ته ورسوي او د ملکي تلفاتو په اړه دې خلکو ته ځواب ورکوونکي ووسی. خو دلته په افغان ټولنیز بنسټ کې تر 8000 پورې د جګړې د قربانیانو خاطرات او عکسونه ساتل د وژل شویو کسانو کیسه نه ختموي، بلکې د افغانستان ګوټ ګوټ او ان لرې پرتی سیمې هم د جګړې د تورې دورې شاهدانې دي چې ښایي کیسې تر دې ځایه نه وي رسیدلې. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو
د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د کندهار ولایت د ولسی جرګې د انتخاباتو وروستۍ پایلې اعلان کړې. د دغه کمیسیون مرستیال ویان ذبیح الله سعادت د سېشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د پنجشنبې تر ورځې به د 5 نورو ولایتونو وروستۍ پایلې هم اعلان شي چې له دې سره به دغه بهیر پای ومومي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د نوملړ پر بنسټ له کندهاره 11 کسانو ولسي جرګې ته لار پیدا کړې. ناجیه ساپیا او نور جزئیات.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن د کندهار ولایت د ولسی جرګې د انتخاباتو وروستۍ پایلې اعلان کړې چې له دې سره د هغو ولایتونو شمیر 28 ته ورسېد کوم چې وروستۍ نتایج اعلان شوي دي. د دغه کمیسیون مرستیال ویان ذبیح الله سعادت د سه‌شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د پنجشنبې تر ورځې پورې به د 5 نورو ولایتونو وروستۍ پایلې هم اعلان شي چې له دې سره به دغه بهیر پای ومومي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د کندهار ولایت پایلې وروستۍ کړی او منتظر دي چې ټاکنیز کسانو کمیسیون د پات ولایتونو وروستۍ پایلې لکه څنګه چې ژمنه کړې وه د خپل ژمنې سره سم باید دوی دغه پات ولایتونو وروستۍ پایلې موږ ته راستولې وي. اما تر دغه دمه پورې زه تاسو سره خبره کوم د پات ولایتونو وروستۍ او نهایي پایلې له موږ سره نه دي شریکې شوې.
له کندهار څخه سید مقتدا میران، محمود خان نصرت، روح الله خانزاده، حاجی سید احمد خادم، ګل احمد کمین، سید احمد تیلاب، خلیل احمد مجاهد، محمد عارف نورزی، فریبا احمدی کاکړ، ملالی اسحاقزی او پروین نامه ولسی جرګې ته بریالي شوې دي. د ولسی جرګې انتخابات د تیر لمریز کال د میزان پاتې 20مه او 29مه نیټه په 2 ولایتونو کې، خو د کندهار ولایت انتخابات بیا په یو اونۍ ځنډ ترسره شول. ټاکل شوی چې د غزنی ولایت د ولسی جرګې انتخابات له ولسمشریزو انتخاباتو سره یو ځای ترسره شي. د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات له درغلیو او سرغړونو ډک بلل شوی چې آن له عملی د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پخوانی غړي سرنولۍ تمریفي او ممنول خروج شوی دي. د ولسی جرګې په وروستیو پایلو کې رامنځته شوی ځنډ له ګڼو پښتنو سره مخ شوی. کابل، کندوز، میدان وردګ، پکتیا او بغلان هغه ولایت تونه دي چې وروستۍ پایلې تر اوسه هم نه دي اعلان شوې. تر دې مخکې په پارلماني چارو کې د دولت وزیر فاروق وردګ ویلي خی د ملي شورا ولسمه دوره د راتلونکي پنجشنبې تر ورځې پورې پرانیستل شي. د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان وایي که څه هم د 28 ولایتونو د پایلو اعلان سره د مجلس نصاب 50 جمعیه بشپړوي، خو په وینا یې د جرګې غړي نشي کولای شي د جرګې مشر او اداري پلاوی وټاکي. خالد سادات په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کابل ولایت یو تاثیر گزاره ولایت دی. ولسی جرګې تر څو چې د کابل ولایت مکمل نشي د ولسی جرګې حیات اداري انتخابات اگر چې نصاب پوره دی او هغه سلسله پوره دی، اما یو تاثیر وړونکی ولایت دی، بل اخر باید مکمل شي. تر څو چې کابل ولایت مکمل نشي زه فکر کوم چې د ولسی جرګې د حیات اداري ریاست لپاره او د کمیسیونونو د ریاستونو د انتخاب لپاره هغه نقصه په خپل ځای پاتې کیږي تر څو د ولسی جرګې څنګه کولای شي خپل مشروعیت ترلاسه کړي.
دا چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون به کله وتوانیږي چې د پاتې 5 ولایتونو وروستۍ پایلې د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره شریکې کړي، ونتوانیدو چې دغه کمیسیون نظر واخلو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سریلانکا د تیرې ورځې د خونړیو بریدونو مسؤلیت داعش ډلې په غاړه اخیستی. تر دې مخکې د سریلانکا چارواکو یوه سیمه ییزه اسلام پال افراطي ډله د دې حملو مسؤوله بللې وه. پولیسو ویلي چې په دغو حملو کې له وژل شویو کسانو شمیر له 300 زیات دی او د 500 شاوخوا کې نور کسان هم ټپیان شوي دي. شاوخوا 40 کسان د دغې پیښې د لاس لرلو په تور نیول شوي دي. نوریاس نوریا او نور جزئیات.
د اسلامي دولت نومې ډلې یا داعش د سریلانکا د یکشنبې د ورځې د خونړیو بریدونو مسؤلیت په غاړه واخیست. په دغو حملو کې چې په پلازمینه کولمبو او نورو ځایونو کې پر کلیساو او عصري هوټلونو وشوې، د وژل شوو کسانو شمیر له 300 تنو زیات شوی او شاوخوا 1500 تنه نور هم ټپیان شوي دي. په داعش پورې تړلې د اعماق خبري اژانس نن وویل هغه ځان وژونکي حملې چې یوه ورځ مخکې په سریلانکا کې د ایتلافینو ادبا او مسیحیان پکې په نښه شوي وو، د اسلامي دولت ډلې جنګیالي وکړي دي. د جرمني د ډي پي خبري اژانس راپور له مخې په اعماق کې د خبر شوي بیان اشاره د امریکا په مشرۍ هغه ائتلاف ته ده چې په عراق او سوریه کې د دې ډلې پر ضد جګړه مخته وړې ده. داعش په 2014 میلادي کال کې په عراق او سوریه کې ډېرې سیمې لاندې کړې وې. دغه ائتلاف د جګړې په نتیجه کې په دواړو هېوادونو کې سخت ځپل شوی دی. د سریلانکا چارواکو د ملي جماعت توحید په نوم یوه سیمه ایزه اسلام پاله افراطي ډله دغو حملو مسؤوله بللې وه. په دفاعي چارو کې د سریلانکا د دولت وزیر روان ویجی وردینا نن په کولمبو کې د هیواد پارلمان ته په خبرو کې وویل دا پلان شوې حمله وه. موږ معلومات ترلاسه کړي چې اسلام پاله ترهه ګروپ په کریسچرچ جومات د حملې په ځواب کې دلته حملې وکړې، خو موږ په دې اړه څېړنو ته دوام ورکوو. د هغې اشاره په نیوزیلند کې پر دو جمعتونو د تېرې مارچ میاشتې حملو ته وه. د سریلانکا چارواکو د وژل شو شمېر لږ تر لږه 310 تنه ښودلی دی. د سریلانکا پولیسو د دغو حملو په تړاو د 40 کسانو د نیول کېدو خبر ورکړی دی. نن په سریلانکا کې ملي ماتم دی او د دې حملو د قربانیانو په یاد 3 دقیقې چوپتیا غوره شوه. په سریلانکا کې د تېرې یکشنبې په ورځ پر کلیساو، عصري هوټلونو او نورو ځایونو ټولې 9 حملې وشوې چې په دې هېواد کې د کورنۍ جګړې تر پای ته رسېدو راهیسې په 11 کې تر ټولو خونړۍ وې. پولیسو په دې حملو کې د برېټانیا، چین، ډنمارک، هند او د متحدو ایالاتونو د اتباعو په ګډون د 15 بهرنیانو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. یو شمېر هېوادونو هم د خپلو اتباعو وژل کېدل تایید کړي دي.
د خوست ځوانان روڼ اندي او مدني فعالان وایي د پخوا په پرتله په یاد ولایت کې کتاب لوستنه ډیره شوې، خو په ټوله کې په پښتو ژبه د ټکنالوژۍ، ساینس او نورو علمي او ټولنیزو برخو کې د کتابونو د کمښت ستونزه موجوده ده. دوی دا څرګندونه نن سه‌شنبه د کتاب د نړیوالې ورځې سره په مناسبت ازادي رادیو ته وکړي. نجیب الله لوخیل په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
خوستی ځوانان او مدني فعالان وایي چې اوس تر ډېره ځوانان چې په ترکیب کې ښځې او نجونې هم شامل دي د کتاب لوستنې په اهمیت پوه شوي او هڅه کوي چې لږ تر لږه په یوه برخه کې هغوی مسلکي زده کړې ولري. په خوست کې د رینکن ښوونیز مرکز مشر جاوید خان وویل کتاب لوستنه د یو کس فکر، پوهې او معلوماتو ته وده ورکوي او همدې اهمیت ته په کتو تر پخوا د کتاب لوستونکو شمېر زیات شوی دی.
راتلونکي رهبران هغه څوک دي چې د نن ورځې لوستونکي دي، ځکه چې د هر شخص په علمیت کې اضافه کوي او نن سبا وخت کې واقعا خلکو زیات علاقه مندي کتاب سره پیدا شوې ده. دلته موږ هم چون کتابخانه لرو وینو چې خلک راځي د خپل ځو کتابونه پیدا کوي، هغه مطالعه کوي.
په ټوله کې په پښتو ژبه د علمي او ټولنیزو کتابونو کمښت هغه ستونزه ده چې ډېر کله په بحثونو کې ورته د پاملرنې غوښتنه شوې ده. د شفیق لکنوال په نوم یو مدني فعال وویل چې
زما فکر موږ اول هغو کتابونو ته ډېره زیاته ضرورت لرو چې هغه د ذهن جوړولو په برخه کې وي، د دې لپاره چې موږ د ځوانانو ذهنونه جوړ شي، د طریقې نه راوځي او د نړۍ په برخه کې، د ژوند په برخه کې او د انسانیت په برخه کې معلومات ترلاسه کړي.
جمال ناصر اصل زوی د هغو ځوانانو لیدل دی چې د یاد ورځ په څو پوهنتونونو او اکاډمیکو مرکزونو کې د انګریزي ژبې او ټولنیزو علومو تدریس کوي. دی وایي
نو موږ د ټولو هغه پوه خلکو څخه توقع ده چې پښتو ژبه ته ډیر کار وکړي، تحقیق وکړي، ژباړې وکړي. نن سبا چې نړیواله ژبه انګلیسي ژبه ده، ټول خلک هغه کاروي. نو د پښتو ژبې لپاره موږ باید کار وکړو ترڅو نور خلک تشویق شي او د پښتو ژبې څخه استفاده وشي.
په پښتو کې د کتابونو د کمښت ستونزه تر نورو محصلانو او د علمي مؤسساتو کارکوونکو ته ښه معلومیږي. د محمد عمر په نوم د شیخ زاید پانتون یو تن محصل وایي
یو موضوع چې موږ ته روږی جاري متعلق چې موږ خپل کوم څه په فکر کې ونه لرو، نو مجبوري چې یو بل محض نه موږ استفاده وکړو. دا چې کتابونه نه وي نو دا خو معلومه خبره ده چې زیات مشکل سره مخامخ وځه، چې موږ هلته بیا پوتیر سو هغه موضوع چې دغه موږ په سم ډول نشو تشریح کولای.
د خو ځوانان وایي چې کتاب لوستنې په ځوانانو کې دا پیر هم راوسته چې اوس بحثونه له هغه روایتي حالت راوتی او هر څوک کوشش کوي چې علمی او کتابی بحث ولري.
ستاسو له پیغامونو نه
سمیول حق ماموزه منوم ده. کتابونه هر وخت مطالعه کوم، کله بعضی نیم ټایم د ادبی کتابونه وسیږي یا حقوقي کتابونه وسیږي. دا هیڅ کله داسې دلیل نشي وسیدل چې اوسړی وي چې ځکار لرم او یا دنده یا وظیفه لرم او زنه سم کوم مطالعه وکم. په دنده یا په وظیفه کې هم د مطالعې لپاره وخت ورکول کیږي، د تعلیم لپاره وخت ورکول کیږي. دا څه ټایم راځي چې په وظیفه کې 2 ساعته مطالعه کوو، 3 ساعته هم مطالعه کړي. دا څه ټایم راځي چې 1 ساعته مطالعه کوو، بیا غانټه ملګرو سره کینو. نظر په خپل د سړی شوق علاقه پورې چې څومره ذهنیت د کولې شي.
زه ولا سلطانی تخلص او ساتنه خونو شته ویلې او مزپلرو وظیفینه بعد به لګ لګ سټډی کوو تقریبا نیم ساعت یو ساعت دپاره د شپې خوانه به زیات کوم.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
مننه چې ازادي رادیو ته مو غوږ نیولی و. د ازادي رادیو پښتو خبری مجله مو واورېده. زرغونه منګل سټوډیو ته راغلی څو د ازادي رادیو وروستۍ نیم ساعته دری خبری مجله وړاندې کړې. مهرباني زرغونه.
تشکر از شما و سلام به شما